السلام علیکم ستړي مشه زه سفی ولستان اگزایمو ده ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاستویم پایل په خبرونو باندې کوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا اجازه ورکړې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره دوهې ته سفر وکړي. د امنیت شورا په بیان کې چې رسنیو ته رسیدلی ویل شوي له یک شنبې د اپریل 8مې د می تر 4مې پورې ښاغلی متقی د سفري بندیز څخه معافیت ترلاسه کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم قطر ته د ښاغلي متقی سفر تایید کړی خو ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي. ملګرو ملتونو په قطر کې د افغانستان د راتلونکي په اړه څو دورې لویې غونډې ترسره کړي چې پکې د افغانستان د سیاسي او ټولنیز راتلونکي په تړاو تګلارې تر بحث لاندې نیول شوې دي. ټاکل شوی د 1400 کال د کانکور ازموینه د جوزا د لومړۍ اونۍ څخه د سرطان د لسم د شلمې نیټې پورې د نجونو له حضور پرته ترسره شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ازموینو ادارې اعلان کړی چې سږ کال د نوي مدرسو او ښوونځیو د داوطلبانو لپاره د کانکور ازموینه د افغانستان په ولایتونو او کابل کې په 5 مرحلو کې اخیستل کیږي. د دې ادارې مشر عبدالباقي حقانی نن په یوه خبري غونډه کې وویل سږ کال به 3000 کسان د ماسترۍ، 6400 کسان د لیسانس او 3550 کسان د انسټیټیوټونو لپاره جذب شي. د طالبانو د حکومت پراتک سره د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو محرومې شوي او پوهنتون ته د تګ یا د کانکور په ازموینه کې هم د ګډون حق ورڅخه اخیستل شوی دی. د ایران په بندرعباس کې د چاودنې او اورلګیدنې له امله د مړو شمیر 28 کسانو ته لوړ شوی دی. څه باندې 1100 کسان ټپیان شوي هم دي چې د ځینو وضعیت یې ښه نه دی. اور وژونکي سهار په دې وتوانېدل چې د اور لمبې تر یو حده مهار کړي. خو د تازه راپورونو په اساس یو وار بیا د ډیپوګانو او کانتینرو کې اور بل شوی دی. پرون د بندر عباس په شهید رجایی بندر کې چې د ایران له مهمو تجارتي بندرونو ګڼل کیږي زوروره چاودنه وشوه. تر هغه وروسته په بندر کې پراخ اور ولګېد. که څه هم لا د دې پېښې اصلي علت نه دی معلوم خو اټکل کیږي چې په بندري تاسیساتو کې د کیمیاوي او خطرناکو موادو ډیپوګانو چاودنه کړې وي. نیویارک ټایمز بیا د سپای پازداران د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د راکټونو د سوخت د یوې اصلي مادې سودیم پرکلورات د محمولې له امله دغه چاودنه شوې ده. د کاناډا په وانکوور کې یو بریدګر خلک په موټر وهلي او لږ تر لږه 9 کسان یې وژلي دي. په پیښه کې چې د وانکوور په وخت د شنبې شپې شاوخوا 8 بجې شوې ګڼ کسان ټپیان شوي هم دي. پولیسو ویلي بریدګر په وانکوور کې د فلیپینیانو د یو فستیوال ګډونوال په نښه کړی و. بریدګر چې د پولیسو لخوا نیول شوی په خپل موټر باندې راسن د فستیوال په ګډونوالو ورغلی او ګڼ خلک یې لاندې کړي دي. چارواکو ویلي پیښه تر څیړنې لاندې ده او د دوی په خبره له ترهګرۍ سره کوم تړاو نه لري. او هندي او پاکستاني سرتیرو د درېمې شپې په مخه په کشمیر کې په یو بل باندې د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي. دا وروسته له هغه چې د اپریل په 2 د هند تربول کې لاندې کشمیر په پالګام سیمه کې بریدګرو لږ تر لږه 6 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان کړل. ته د وژل شوو ټپیانو اکثر ملکیان وو. د هند صدر اعظم نریندرا مودي خبرداری ورکړی چې د پالګام د برید عاملین او ملاتړي به تر ټولو سخت ځواب وویني. هندي چارواکو پاکستان د دغه برید له عاملینو په ملاتړ تورن کړی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف بیا ویلي حاضر دی چې د برید شفافې څیړنې وشي خو د خپل هیواد له ځمکنۍ واکمنتیا دفاع ته هم چمتو دی. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شئ. د آزادی رادیو پروگرام د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې واورئ. همدارنګه خبرونه او راپورونه ولولئ. د سر مطلب مو دا دی چې له پاکستان راستنې شوی افغان کډوال وایي هیڅ روغتیایي اسانتیاوي نه لري. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په پاکستان کې د داعش ډلې روزنځایونه او خوندي ځایونه لري. کارپوهانم په دې رابطه د خلیلزاد خبرې تر یو اندازې تایید کړې دي. د روختیا په ارتباط یو بل راپور هم دالرو چې د بودیجو د کمښت په خاطر باندې څه باندې زر روختیایي مرکزونه تړل شوي دي.
هغه د مالی ملاتړی کوي. ځینې ګروپونه به تلل ولسوالیو ته. هغه لرو پرتو سیمو ته به زنانه ډاکټرې رسېدې او ډاکتران به رسېدل. یو څه ناڅه دوایي به رسېده. هغه چې څنګه ډاکټر هم دا خبره کړې د خبرداري سره هغه د لیدلي دي کارونه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
له پاکستان افغانستان ته د ځینو راستنو شو کورونه خزي او نجونی چې د کډوالو په پندغالو او خیمو کې اوسېږي وایي هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا او تلاسرسای نه لري. ځینو دغو ازادي راډیو ته وویل دا سیمال چې د امیدوارۍ په اساس دوره کې دي هم په خبرې خزینه ډاکترانو او قابلګانو تلاسرسای نه لري. ځوان نجونی بیا شکایت کوي چې د میاشتنې دورې په مال له سختو ننګونو سره مخ وي. روغتیا پالان وایي که دې مهمو حالاتو کې دغو ښځو ته روغتیایي خدمتونه ونه شي له خطرناکو ناروغیو سره مخ کېدای شي. زموږ همکارې فیروزی عزیزي د کډوالو په دې پنډغالو کې له ځینو تازه راستنو شو ښځو او نجونو سره خبرې کړې او دغه رپورټ یې چمتو کړی.
امیدوار یم دینه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم، بس سرپنا نه لرو، خیمې دي سرپنا جی نه لرو.
دوه ویس کلنه شریفه چې د اپریل په 14مه له خپل کورنۍ سره د پاکستان له اسلام آباد ښار په جبري ډول افغانستان ته ستنه کړل څه ویده او اوس د کابل په کارتینا سیمه کې د کډوالو په یو پندغال کې اوسېږي. شریفي ازادي راډیو ته وویل چې د څلورو ماشومانو مور ده او پنځم هغه یې د نهه میاشتو په ناستی خوای په خیمه کې د ژوند سخت ورځې شپې تیروي او هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا او ته لاسرسی نشته.
پاکستان کې څو غرسي وي ما غلخ نل دراغلو دلدم نو کور لار نه خل لار خيمي کې خزون نه تیریږي. زم خپل کور کې امیدوارم ستاده ز خپل امیدوارم د ډاکټر ضرورت لرو ولی نه لرو زم روپې نه لرو ز خپل خواړه پیدا کوم امیدوارم د نه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم. هر میاست باندې خلک زی راځي چې چاري ته ګوري ولی نه خلک خپل علاج کوي خپل امتي خوږي لاسونه امتي خوږي غوندونه اندېخنه ده.
په تورخم کې د کډوالو په کم کې اتلاس کلنه لیلا بیا چې همدا تیر اونۍ د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت راستنه کړل شوی شکایت کوي چې د میاستنۍ ناروغۍ پر مهال د روغتیایي اسانتیاو له نه موجودیت سره مخ وي. دوی هم ازادي راډیو سره خبرو کې د خزینه ډاکټرانو له نشټونه شکایت وکړ.
نه کور خونه لرو تا مونږه د چې مونږ راغلي خیمه کې اوسېږو. ډاکټر خزینه کاوی لګان خو نه دي دلې دي کې خزینه ډاکټر خونه ستلته خو ما ته پته نشته دا اوسه بالکل وایسي برابر شي دا
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي ولادي ناروغیو متخصصین د ښځو لپاره د امیندوارۍ او د نجونو میاستنۍ ناروغۍ یا عادت یوه مهمه او حساسه دوره بولي او ټینګار کوي چې که دې وخت کې دوی لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري له خطرناکو ناروغیو سره به مخ او آن د مور او ماشوم د مړینې لامل کېدای سي. د دې ډلې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت چې اوس امیدوار مور زغمي د راتلونکي کې د ماشوم پر روح روان باندې او د ماشوم پر روح باندې ډېره منفي اغېز لري. همدارنګه هغه نجونه او مېرمنې چې میاشتنۍ جامې لري هغوی ته مناسب ځای نشته ده چې دوی خپل حفظ الصحه مراعت کړي. دوی ته د تناسلي ناحیې امراضو مشکلات پیدا کېږي. همدارنګه د تخمدانو او د بچهدانۍ اوږدمهاله مشکلات ستونزې ورته پیدا کېږي او د دې تر څنګه حتی کېدلی شي یا هم د دې خونړۍ دوامدار وبهېږي. بالخصوص امیدوارې مور ته چې د مور د کمخونۍ وجه کېدی شي حتی د مور د ماشوم د مړینې سبب کېدلی شي.
د کډوالو په پنډغالو او خیمو کې مو د افغان راستنه کړل شویو ښځو او نجونو شکایتونه او د دوی د روغتیایي ستونزو موضوع د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت لوایان شرافت زمان سره شریکه کړه خو نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر هم د اپریل په 25مه ویلي و چې له پاکستانه راستنې شوې افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو این ایچ سی آر د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړې و چې د روانې اپریل میاشتې له پایله تر اوسه 1,00,000 زیات افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستنه کړل شوي چې ښځې او نجونې هم پکې شاملې دي. پاکستان د مارچ له 1 نیټې راهیسې د افغان بې اسنادو او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د یادونې ده چې په افغانستان کې د روغتیایي ستونزو او د ښځینه ډاکټرانو قابلګانو او نرسانو د کمښت موضوع د بیرته راستنېدونکو کډوالو له پنډغالو هاخوا هم په پراخه کچه مطرح ده. مخکې د افغانستان له ډیری ولایتونو په ځانګړي ډول له لرې پرتو سیمو هم په دې اړه شکایتونه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د افغان میرمنو پر وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او دغه شان پوهنتونونو کې د دوی پر زده کړو محدودیتونو سربیره د 2024 زیږدیز کال د ډسمبر په 2مه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو د بشری حقوقو د فعالانو او چیرونکو یو ریپورت ته د بشری حقوقو یو شمیر فعالان چیرونکو په جلاوطنۍ کې د مدني ټولنیزې نغړی وایي ل 2021 کال وروسته په افغانستان کې د طالبانو تګلارې د خزو اونجونو د حقوقو د پراخې سیستماتیک سرغړونې لامل شوې. د افغان خزو د حقوقو په اړه په یو ورسته ناسته کې چې په پاریس کې جوړ شوې و، دوی د افغان خزو اونجونو په وړاندې د طالبانو پالیسی د جنسیتي توپیر بیلګه وبلله. یو شمېر افغان خزي او اونجونې که څه هم دغه ډول غونډې هیله بښونکي بولي، خو وایي دې برخه کې عملي اقداماتو ته اړتیا ده.
د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو، څېړونکو او په جلاوطنۍ کې د مدني ټولنې غړو د افغان خزو پر وړاندې د طالبانو کړنې د بشری حقوقو د پراخو او منظمو سرغړونو یو بیلګه بللی او ویلی دی چې د افغان خزو انجونو په وړاندې د طالبانو پالیسۍ جنسیتي تبعیض دی. دوی دا څرګندونه د طالبانو په واکمنۍ کې د خزو حقوقو ننګونې او حل لارې تر سرلیک لاندې په یو غونډه کې وکړي چې د اپریل په 26مه د فرانسې په الفوخ ویل خار کې د کولبیدوس بنسټ، د هزاره ملي کانګري او د الفوخ ویل خاروالۍ په همکارۍ جوړه شوې وه. د کولبیدوس بنسټ مسؤل او دغه ناسي جوړونکي صابره سخیزاده ازادي راډیو ته وویل
زنان افغانستان
په افغانستان کې د میرمنو غوونه خپ کړل شوې دي، پر هغه سانسور دي، خو باید د دوی غږ غلی نشي. موږ چې دوی سره ټول شوې یو، غواړو چې د دوی غږ ووسو او د دوی لپاره د عدالت غوښتنه وکړو.
دادخواهی برای آنها باید شوک.
د دې ناسي په پریکړه لیک کې نړیوالو حقوقو لیکونو ته اشاره ویل شوې چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د طالبانو پالیسۍ د خزو انجونو له حقوقو سیستماتیک سرغړونې دي. په دې پریکړه لیک کې نړیوالو ټولنې غوښتل شوې چې د طالبانو پالیسۍ د جنسیتي اپارتایډ په توګه وپیژني، په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې نړیوالې جنايي محکمې او نورو اړوندو ادارو ته راجې کړي، په جلاوطنۍ کې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي او له طالبانو سره د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو د دې کېدو مخه ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر افغان خزي او انجونې که څه هم دغه ډول غونډې هیله بخون کې بولی، خو وايي په دې برخه کې عملی اقداماتو ته اړتیا ده. لړلې یوې چنۍ غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
په دې هیله یم چې دغه جلسې یا ناستې فائدہ وکړي او د افغانستان د نجونو ملاتړ سبب وګرځي. بیا هم امید لرم له طالبانو څخه یو هیله لرم چې د افغانستان نجونو باندې رحم وکړي، چې بیا د افغانستان نجونو حقونه ورکړي.
یو بل افغان انجلۍ چې له زده کړو منه شوي او دا هم نه غواړي، په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
دغه ډول ناستې ډېرې کېږي، خو باید عملي پایلې ترلاسه شي. موږ هیله لرو، خو تاسو فکر وکړئ چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په بېلابېلو هېوادونو کې دغه ډول ناستې وشوې، خو محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت له مخې تامین کړي دي، خو له 2021 کال وروسته لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او د غراضي په ټولو غیر دولتي او ډېری دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولې او دوی له هر ډول سیاسي، ټولنیز او آن له محرم پرته په آزاده توګه له سفر کولو منع کړي دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازي زلمی خلیلزاد تر سرګندونو وروسته د سیاسي او امنیتي چارو یو شمیر افغان شنونکي هم ادعا کوي چې د داعش په ګډون بیلابیل ترګري ډلې د دوی په خبره په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او هلته روزل کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي پاکستان لا هم له ترګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړي. ښاغلی خلیلزاد پرون وخت د خبره د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغو سرګندونو ته اشاره کړې چې پاکستان تیرو دریو لسیزو کې د امریکا، بریتانیا او لویدیز لپاره لترګری ملاتړ وکړ. خواجه آصف دا یو تیروتنه ګڼلې، زیاته کړې چې اوس د دې کار نسبتا مکتکیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
وروسته له هغې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پاکستان د ترهګرو ډلو د ملاتړ په دوام تورن کړ، د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان شنونکي دا کوي چې د داعش په ګډون بېلابېلې ترهګر ډلې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او هلته روزنه ورکول کیږي. د سیاسي او امنیتي چارو په اساق اتمر ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پاکستان داعش وسله والې ډلې ته په شمالي وزیرستان کې ځای ورکړی.
اوس هم داعش د سیمې دپاره یو پروژه دی چې د هغه شاته د پاکستان استخبارات دي، او دا د داعش خراسان په نوم په همغه وخت کې چې داعش په منځني ختیځ کې ماته وخوړ، دوی د مجاهدینو او د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو نه یو ګروپ په وزیرستان کې جوړ کړ، هغه ته یې نوم ورکړ داعش خراسان. او دا بله پروژه ده د پاکستانیانو چې د سیمې دپاره د دوی د ستراتیژیک موخو دپاره کارول کیږي.
تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي پاکستان لا هم د ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه دا خبره د شنبې په ورځ ناوخته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغه خبرې ته په غبرګون کې کړي چې ویلي دي پاکستان تیرو درې لسیزو کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی. خواجه آصف د تیر جمعې په ورځ لسکای نیوز سره په مرکه کې ویلي درې لسیزې موږ د امریکا، برطانیې او لویدیځ لپاره دا کرکېړن کار یعنې له ترهګرۍ ملاتړ وکړ. دا یوه تېروتنه وه او اوس د دې کار نسبت موږ ته کېږي. نوموړي دغه څرګندونې د هغه پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له نوموړي څخه د کشمیر په وروستۍ خونړۍ برید کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه وشوه. د خواجه آصف همدې خبرې ته په غبرګون کې ښاغلي خلیلزاد په خپله اکسپانه لیکلي معتبر راپورونه ښیي چې بلوس وسلوالو د بلوچستان په مستنک سیمه کې د تېرې مارچ میاشتې په نیمایي کې د داعش پر یو مرکز برید وکړ او 13 داعشیان یې ووژل. د خلیلزاد په خبره دا خبره امکان نه لري چې د پاکستان استخبارات د دې مرکزونو په اړه معلومات ونه لري. خلیلزاد وړاندې ویلي چې اسلام آباد باید د داعش د حضور په وړاندې چې پاکستان سیمې او نړۍ ته ګواښ دی جدي ګامونه واخلي. زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې په خپله اکسپانه دا هم لیکلي وو چې کره کسان ورته ویلي دوی اندېښنه لري چې پاکستان ښایي د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې داعش ترهګر افغانستان ته انتقال کړي. د امنیتي چارو پوه اختر محمد راسخ هم داعش ډله د سیمې د هیوادونو په نام نه کولو تورنوي هغه ډله چې د په باور پاکستان ملاتړ کوي.
داعش او نور خطرناک ډلې په دغه سیمه کې د تربیت او د اقبال او د جوړولو پاکستان جنرالان او استخباراتي کړي پکې ډیر نغښتي ګامونه پورته کړي او د همدغه نغښتي کړونو اثرات دي چې سیمه ناامنه ده، هندوستان ناامن دی، افغانستان ناامن دی، د ایران او د تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان او چین لپاره هم دغه کړیګانی د تروسی جوړی شوې دي.
خو افغان شونونکو چې په دې راپور کې ورسره خبرې شوې د خپل اداو پاړه هیڅ سند وړاندې نه کړ. د پاکستان حکومت هم تر اوسه د زلمی خلیلزاد خبرو پاړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د داعش د حضور پاړه دا څرګندونه داسې محل کېږي چې د تیرې مارچ میاشتې په 15مه پاکستان د داعش د هغه غړي د نیولو او امریکا ته د سپارلو خبر ورکړ چې د 2021 کال په اګست کې د کابل په هوایي ډګر کې په امریکایي ځواکونو په برید کې په لاس لرلو تورن و. پاکستان ویلي و چې دغه کس شریف الله نومیږي او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د بریالیو عملیاتو پر مهال نیول شوی. له دې وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي و په پاکستان کې د داعش د غړو نیول کېدل دا په ډاګه کوي چې دغه ډلې هلته پناه وړي او هلته ورته خوندي پټنځایونه جوړ شوي. طالب چارواکو مخکې هم په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو د ادا تر څنګ په وار وار دا تور پورې کړی و خو پاکستاني چارواکو دا ادا رد کړې وي. د داعش خراسان څانګې په 2015 کال کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خپل موجودیت اعلان کړ. په پیل کې په دې ډله کې تر ډېره هغه وسلوالو چې له پاکستاني طالبانو ناراضه شوي وو او مشري پاکستاني حافظ سعید خان کوله. دې ډلې بیا په ننګرهار، کونړ او جوزجان کې سر راښکاره کړ. راپورونه وایي چې د 2006 کال را په دې خوا ثناءالله غفاري چې د شهاب المهاجر په مسار نوم د دې ډلې مشري کوي د امریکا متحده ایالاتو د هغه د نیولو په سر $10 میلیونه جایزه اخی. رویټر اژانس په یو راپور کې ویلي چې غفاري 29 کلن دی. پروسه کال په افغانستان کې لټپې کېدو وروسته پاکستان ته وتښتید او داسې ګمان کېږي چې په بلوچستان کې پټ شوی. د 2021 کال له اګست را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولی، داعش خراسان څانګې په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی.
له خبرونو ور اخوا
ور بشو پکتیا ته. د پکتیا د یو شمېر غرایزو سیمو اوسیدونکو هڅې پیل کړي چې د خپلو سیمو د والشو ځنګلو په ځایو کې نوي نیالګي کینوي او همې ساتنه او پالنه وکړي. دوی وایي کچېرې اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه ورسره مرسته وکړي نو د والشو غرونو د شنه کولو بهیر به چټک شي. د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان د لوی پکتیا غرونه هم ونې او ځنګلونه لري چې ډېره برخه یې په وروستیو څلورو لسیزو کې وال شوي او له منځه تللي. بل لور ته ځایي طالب چارواکي وایي سیموالو سره به د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې مرستې وکړي. جزئیات له نجیب الله لوخیل اورو.
دا پکتیا ولایت د ګردې سړې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي هڅې یې پیل کړي په خپلو سیمو کې هغه ځنګلونه چې په تیرو څلورو لسیزو کې وهل شوي په خپلو امکاناتو پکې زینتي او میوه لرونکي ونې کینوي. د یادې سیمې اوسیدونکي زیاتوي کچېرې موسسې او اړوندې ادارې ورسره د ځنګلونو او شنو سیمو په آبادولو کې مرسته وکړي نه یوازې د غرونو د شنه کولو بهیر به چټک شي بلکې دوی به یې ساتنه او پالنه کې هم ونډه ډېره کړي. د ګرد سیړی د سیرخیر اوسیدونکو حاجی راز محمد مشال رادیو ته وویل
دا ونه زمکتر کړی شوې دي چې دغه تمیګ لختین تروی په ذاتیم کې کوم سره چم کاری کړه د دولت یا د زراعت یا د موسسي یی دغه نه د وهل شوې بیټه په زمیندې یمکسره د بادوم کومک وکي چارمغز کومک وکي کوشش شو کی کزن وزای شو ناجوش وو پسته شو د وړې بیټې د پرې انجه شو هغه دلال متخمیت امیک ضرورت لري.
د ګرد څېړۍ د سیران سیمې اوسیدونکو وویل ونې نیالګي او نور کرنیستوکي اساسي او دوامداره اوبو ته اړتیا لري چې یاده سیمه له دې اړخه خواره ده. د یاد سیمې اوسیدونکی احمد ګل له اړوندو ادارو غواړي چې دوی لپاره د نیالګیو او ځنګلونو د ښې پالنې په خاطر د اوبولو په سیستمونو کار وکړي.
میږ د زراعت نه دا غوښتنه ده چې غرین اخې پر بند کړو. دغه خلک چې دا خلک خدای پیدا کړي دي، دغه غرین خدای پیدا کړي دي، دغه وسیله د غرین نه وه، د ځنګل نه وه. اوس میږ غوښتنه دغه ده چې امن ځکه چې للمي مځکه دي که نه، چې هغه ته میږ داته داسې طریقه جوړه کړي چې اوبه طریقه جوړه کړي چې داسې ونه په ولګوي که په دغه زمین نمسل ګولیلي.
د سیمې اوسیدونکي زیاتوي د ځنګلونو بیا احیا اوږده کلونه خواري او نورو امکاناتو ته اړتیا لري چې د ټولو امکاناتو پیدا کول د ځایي خلکو له وسه پورته دي. د ګرد څېړۍ دوه تنه نور مشران حاجي نادر خان او بابرای وایي
کې مې خپل ونې مې لري، دغه دم دغه خلک غوښته دي نزیت ونې مېږ د پټه غره کښې مکنول دي. مېږ د دغه نه وربولې اضافه غوښتنه دغه ده چې د سینادر دیوال ته ډېر ضرورت لري، ویالې ته ډېر ضرورت لري، د ویالې سربندۍ ته، د ویالې پخول ته ډېر ضرورت لري.
د کوم ځنګلات چې د مېږ ژوبل شوي دي، یا په تپ والی دي، یا رنجک والی دي، یا چشي والی دي، چې دغه پوره مېږ داسې غوښتنه ده د حکومت نه چې په زراعت کې کېدای شي هغه غرون کې ځنغوزه ونه شته، خو داسې وخت تېر دی چې دغه مېږ لاکي دغه ځنګل بیا په څټ په پښه ودرېږي.
د زادرانو اوسیدونکو وویل په دې غرونو کې کوم ځنګلونه چې شته دا هغه طبیعي ونې دي. د دوی په وینا په دې ځای کې د اړوندو ادارو او مؤسساتو لخوا داسې تحقیق نه ده شوی چې نوي نیالګي پکې ترویج شي. د زادرانو اوسیدونکی رشید خان وایي
ځنغوزه دا څړی دی، دا خو مېږ بیا نه وایي داسې ځینه دی چې مېږ ته داسې شاعر وکړي چې مېږ داسې ونه ککنه وي چې د کوم هغه ځنه وکړي استفاده ځنه وخلي، دولت ته پته لاګي چې دغه شی په غره کې لاګي.
بلخوا د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د ګردې څړۍ اوسیدونکو ته نیالګي او نور کرنیز توکي برابروي او یو څه همکاري ورسره له مخکې شوې ده. د یاد ریاست استازي صاحب الله ارسلان وویل
پکتیا ولایت ګرد سړی ولسوالۍ د سرخیلو په ساحه کې یقینا دا یو داسې اقدام دی، دا یو داسې کار دی چې ټول افغانستان ته یو مثبت فکر ورکوي. خو انشاءالله د آینده دپاره موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د دوی سره تل همکار دی.
د یادونې وړ ده د لوی پکتیا د درې وړو ولایتونو خوست، پکتیکا او پکتیا یو شمېر غریزې سیمې ځنګلونه لري چې په وروستیو څلورو لسیزو کې ورته درون زیان رسېدلی دی. په وروستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون یو شمېر مؤسساتو، اړوندو ادارو او د ګردې څېړۍ د اوسیدونکو په شان ځینو ځایي خلکو د یادو غرونو د بیا شنه کولو لپاره عملي اقدامات او هڅې روانې کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان د سباندې زرو روغتیایي مرکزونو ډلې نیمایي هغه تړل کیږي. په افغانستان کې د دوی استازي ویلي دغه هیواد کې ټول تال 1038 روغتیایي مرکزونه فعال چې د کال له پیلې شاوخوا 300 تړل شوي او له 200 ډیر نور د تړلو له خطر سره مخ دي. اسدالله الدین په دې اړه باندې یو مفصل رپورټ جوړ کړی دی.
په زابل کې دوی د کال تر پای اټکل کړی ده، دا اوس عمر لس فیصد دولس فیصد بې برخې شوي دي.
سیف الله خاموش د زابل د مرکز کلات اوسیدونکی دی چې وایي د ولایت مرکز کې روغتیایي خدمتونه د پخوا پرتله ټکنی شوي او د خلکو اړتیا ته ځواب نه وایي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې همدیش په ورځو کې هغه نړیوالې موسسې زابل کې خپل فعالیتونه درولي چې له مرکزي روغتون سره یې مرسته کوله، ډاکټرانو ته یې معاشونه ورکول او لری پرتو سیمو او ولسوالیو ته یې مرستندوی روغتیایی ډلې لیږلې.
اوس موسسه وه هغه د معلم ملاتړې کوي، ځینې ګروپونه به تلل ولسوالیو ته، هغه لرې پرتو سیمو ته به زنانه ډاکټرې رسېدې او ډاکټران به رسېدل، یو څه نه څه دوایي به رسېده. هغه چې څنګه دا ټرمپ دا خبره کړې ده خبرداري سره هغه درېدلې دي کارونه دا بې برخې شوي دي. دا یو خبره. زابل ولایت کې تقریبا د یوه میاشت کې یا یوه نیمه میاشت کې شپږ اووه کسانو استعفا کړې ده چې روغتیایي بخش کې کار کوي. په داخل استعفا د زابل د مرکز کلات روغتون د سرطبیب صاحب وه. نو دا ټول په دې خاطر شوي مخکې د دوی ملاتړ موسساتو کوي، د دوی ماشینه شول، د دوی چلاو کېدی، دوی به روغتیایي خدمتونه وړاندې کول او اوس چې موسساتو لاس اخیستې ده.
هغه که څه هم د دغې موسسې چې اوس یې زابل کې فعالیتونه درولي نوم یاد نه کړ، خو ګڼ شمېر نادولتي موسسې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ملاتړ فعالیت کوي د روغتیا سکتور کې ښکېلې دي. د روغتیایي خدمتونو د پیکه کېدو دغه ډول شکایتونه نوي نه دي، بلکې د طالبانو لبیا واکمنېدو او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو له کمېدو را په دې خوا زیات شوي. د لغمان اوسیدونکي همدرد وایي په خوا به هر کال د هوا په تودېدو د دوی کلیو او بانډو ته هغه موسسې ورتلې چې د ملاریا ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې خلکو سره مرستې کولې. نوموړی وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د دغو موسسو څرک نه لګیږي او په خبره یې پر شته روغتیایي مرکزونو هم ګڼه ګوڼه ډېره ده.
نو پخوا به دغه غریبو خلکو ته داسې یو پشخانی ورکول کېدلې، سروې به کېدله، او دا څو کاله هغه ټیم نادرکه ده، هغه ډېرې مؤثره او مفیده وې. یوازینۍ لاره د همغه د ملاریا او مورکې نه بچ کېدو وسیله وه دې خلکو سره، او نور خو هېڅ برق دلته نسته. مثال خبرې سه سړی پکی چالان کی برق خو سیستم نسته اکثره پر سیمو کې کانه په ولسوالۍ کې. نو زه له دغه ډبلیو ایچ او نه دغه هیله کومه، ځکه چېرته رښتیا دی مشکل وخت کې خلکو ته ځان رسی او کومک رسی، نو دا ډیر مشکل وخت ده. بیخي په دې ډاکټرانو باندې هغه نسته چا خبره دی ویني معاینه کېدو لمبر پې نسته، او په هر ځای کې مریضانو ته سریمان چالان کړي په خپلو سترګو یې مونږ وینو، او دا نور مخ په ډیرېدو ده. نو زه تینا یو ولسي وګړي په حیث هیله کوم چې ډیر خلک د دوی په انتظار دي چې دا ټیم به بیا راځي او مونږ ته به پشخانې توضیح کوي. هغې باندې همغسې دوایي ورسره
شکایتونه یوازې د عامو خلکو نه دي، روغتیايي کارکوونکي هم په کور دننه ورته شکایتونه لري، خو په خبره یې په اسانه یې په اړه خبرې هم نشي کولی. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو روغتیايي کارکوونکي د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې څه باندې 300 ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي چې د درملنې لپاره یې کافي امکانات نشته.
متوسطې خوارځواکۍ او همدارنګه 92 په شدیدې خوارځواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارځواکۍ اوشته رسي، ځکه بیا اقتصادي بد وضعیت یو بله خبره دا ده چې روغتیایي خدمات هم هسې نشته دي.
دغه اندېښنې او شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې د همدې 2015 کال تر پایه ممکن 10% افغانان روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې شي. د دغه سازمان د افغانستان د څانګې مشر ایډوین سنیزا سلوادور د فرانسې خبری اژانس ته د دغه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د سږ کال له پایله چې امریکا افغانستان سره مرستې ځنډولي، تر اوسه 3 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي دي. ښاغلی سلوادور ویلي د 2015 کال له پایله تر اوسه په افغانستان کې د موجوده 1038 روغتیایي مرکزونو له ډلې چې دوی سره ثبت دي 304 تړل شوي، او ویره شته چې د کال تر پایه 260 نور مرکزونه هم وتړل شي. له دې سره به د کال تر پایه د تړل شوو روغتیایي مرکزونو شمیر له 500 واوړي چې د WHO په خبره د روغتیایي مرکزونو سم نیمایي شمیر دی. د سلوادور په خبره د دې مرکزونو له تړلو سره به د افغانستان د 45 میلیونه وګړو له ډلې 56 میلیونه روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شي. دغه خبرداری د افغانستان لپاره چې د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ په کچه له دویم ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی، په څه معنا دی؟ ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر واخلو، خو ویاندې ډاکټر شرافت زمان له څه ویلو ډډه وکړه. د عامې روغتیا وزارت یو پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد بیا وایي د WHO اندېښنه ډېره واقعي نه ده. شیرزاد وایي کوم روغتیایي مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تړلي بولي بشپړ تړل شوي نه دي، بلکې په هغو مرکزونو کې د WHO څانګې تړل شوي دي.
د WHO دغه ادعا او دغه اوازې او دغه جړاګانې معلومات بې بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو عرضه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیایي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي، او د یونیسف موسسې د خوانه دا تمویلېږي. د افغانستان د روغتیایي سیستم اساسي اصول دي. د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهاني د دې ذمہواري لري، او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه ورکول کیږي، او تر اوسه پورې د سکوم څمنګ نه دلدلی چې د دې بودوجه قطع شي.
د معلوماتو له مخې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایي کارکونکو د وړتیاو په لوړولو او د ناروغیو پر څارنه او پلټنه ډیر تمرکز لري.
لشکرګاشر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ونسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراکام
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره